جاوید یم
تو خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې دلته څه کوې
اوس د خپرونې لومړی مطلب ته راځو ملګری ملتونه وایي که په افغانستان کې اقتصادي بحران ته پاملرنه ونه سي په افغانستان کې د نشه یي موادو د کښت تولید او قاچاقو په وجه به نړۍ ته ډېرې ستونزې راولاړې سي د دې سازمان سرمنشي وایي چې افغانان په جدي توګه له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي د دې لپاره چې په افغانستان کې د نشه یي موادو کاروبار بیا وده ونه کړي باید له افغانانو سره اقتصادي مرستې وسي او کاري فرصتونه ورته برابر سي سیاسي تحلیلګران هم وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاری د دوام په صورت کې به خلک دې ته اړ سي چې د یوازنۍ مالي سرچینې په توګه د کوکنارو کښت ته مخه کړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د ملګرو ملتونو د څېړنو له مخې همدا اوس د افغانستان نیم خلک بېوزلۍ ځپلي او بیړنیو اقتصادي مرستو ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو سرمنشي هو ګواښلو ته چې د افغانستان اقتصادي ستونزو له امله به نړۍ ته متوجه په اشارې سره وویل چې له دې ګواښونو څخه به یو هم په افغانستان کې د نشه موادو د کاروبار بیا وده وي انتونیو ګوتریس وایي که چېرې نړیواله ټولنه د افغانانو اقتصادي ستونزو او بېکارۍ ته پاملرنه ونه کړي په افغانستان کې به د نشه موادو قاچاق ډېر سي
Without food, without jobs, without
د افغانانو لپاره د خوراکي موادو نه چمتو کولو او هغوی د حقونو نه مراعتولو په صورت کې به موږ وینو چې ډیر افغانان بل افغانستان څخه ووځي په دې ډول وضعیت کې به د نشه یي موادو قاچاق او جرمي او ترهګرو شبکو فعالیتونه هم ورسره ډیر شي دغه ډول حالات به یوازې پر افغانستان نه بلکې پر نړۍ هم بد اغیز وکړي موږ ټول باید د دې خطر په مخنیوي کې ونډه واخلو
د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان د هغو څو ادارو نمونه یاد کړل چې په تیرو درو میاشتو کې یې تر 3 میلیونه ډیرو افغانانو سره مرسته کړې خو د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا UNODC یاده نه کړه دا نشنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې تر دې مخکې د اروپایي ټولنې ځینو غړو هیوادونو او برېتانیې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ډېروالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه دې هیوادونو دا اندېښنه هم درلوده چې د افغانستان څخه د دوی هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سوی دی په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو پخوانی استازی کریم اتل د افغانستان نشه یي مواد سیمې او نړۍ لپاره جدي خطر بولي ښاغلی اتل وایي که د افغانستان وضعیت په همدې ډول دوام پیدا کړي بزګران به مجبور سي چې د بېوزلۍ له امله یو ځل بیا د کوکنارو کښت ته مخه کړي
که چیرې نړیوال او په خاصه ولسي هېوادونه افغانستان اوسنی سیاسي اقتصادي بحران ته متوجه ونه اوسېږي په راتلونکي کې یوازنۍ اقتصادي لاره چې د افغانستان لپاره پاتې هغه د مخدراتو کوکار کله ده چې موږ باید د دې لارې د افغانستان د بقا لپاره څه په لاس راوړو او لیرې ځینې وي چې د سیمې هېوادونه او نړۍ ته د دې وضعیت څخه ډېر سخت په تنګ سي ځکه چې د مخدراتو کو اغېزه به د سیمې پر هېوادونو همسایه هېوادونو باندې او دارنګ په نړۍ باندې به ډېر زیات
تر دې مخکې د طالبانو د حکومت مقاماتو هم د نړیوالې ټولنې د اندېښنو په جواب کې د نشه یي موادو په اړه ژمنه کړې وه چې که نړیواله ټولنه له افغانستان سره خپلو اقتصادي مرستو ته دوام ورکړي نو په افغانستان کې به د کوکنارو کښت صفر سي
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي که د افغانانو اقتصادي ستونزو ته پاملرنه ونه سي له افغانستان څخه به نړۍ ته د نشه یي موادو قاچاق ډېر سي
د نشه یي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهارشنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی شئ د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000 زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ COP@referral.org
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې طبي ډاکټران په کورونه کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار بولي د معتادینو د درملنې د برخې متخصص ډاکټران وایي چې احتیاط ضمني ناروغي او اعراض هم لري که د مسلکي پرسونل لخوا یې دقیقه معاینه درملنه او څارنه ونه سي کیدای شي چې معتاد مړ شي ډاکټران له کورنیو څخه غواړي چې خپل معتادین په زور د نشې پرېښودلو ته مجبور نه کړي ځکه چې د معتاد ژوند له خطر سره مخ کوي او د دې تر څنګ تر نشې پریښودلو وروسته بیرته په نشو اخته کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
څرنګه چې په دې وروستیو وختونو کې په افغانستان کې معتادینو ته نشې مواد اسانه په لاس نه ورځي، ډیری معتادین په خپل خوښه حاضر شوي چې د معتادینو په روغتیایي مرکزونو کې درملنه وشي، خو په ورته وخت کې د دې روغتیایي مرکزونو امکانات کم شوي او د پخوا په اندازه د معتادینو درملنه نشي کولای. دا چې اوس معتادینو ته د پخوا په شان نشي مواد په لاس نه ورځي، طبي ډاکټران دا وضعیت د نشي پریښودلو لپاره ښه فرصت بولي او له کورنۍ څخه غواړي که د کورنۍ غړي د معتادینو په ځانګړو روغتیایي مرکزونو کې بستري نه کیږي، نو عادي روغتونونو او کلینیکونو ته دې ورشي او له ډاکټرانو څخه دې مشورې وغواړي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر حکمت الله صالحي وایي چې د معتادینو د عارضي تکلیفونو درملنه د سیمه ییزو روغتیایي مرکزونو په مرسته هم کیدلی شي.
دوی ته نه مواد پیدا کیږي او نه هم د عامو خلکو تر مخې مواد استفاده کولی شي. دوی مجبور دي تر څو دغه مواد پریږدي. د دې تداوی لپاره په مهم او اساسي عنصر هغه ده چې دغه ناروغان له نږدې مراکز ته مراجعه وکړي، د اوپیډي په شکل باندې، او هلته دوی هغه عارضي تداوی وکړي. کله چې دوی مواد پریږدي، طبیعي خبره ده 10 تر 15 ورځې پورې دوی ځان درد کوي او یا هم دوی کانګ کوي او یا هم دوی اشتها لري، بي خوب وي. دغه د درملنې لپاره دوی کولی شي نږدې مراکز ته، حتی په کلینیکونو کې چې تاسو په کلم کې موجود وي، هلته مراجعه وکړي او عارضي تداوی شي. درد لپاره درد دوا واخلي، د خوب لپاره د خوب دوا ورته ورکړي موقت شکل باندې، او بل اخره دوی کولی شي په 2 هفتو کې ان شاء الله دا مواد پریږدي.
د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2020 میلادي کال کې د نړۍ په 100 کې تر 70 لږو معتادینو ته روغتیایي خدمات رسیدل چې دا شمېرې په افغانستان کې ډېرې ټیټې وې. او اوس چې طالبان بیا واک ته رسیدلي، نو د معتادینو د درملنې مرکزونه له مالي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او ډېری روغتیایي مرکزونه معتادین نه بستري کوي. له همدې امله ځینو کورنیو پریکړه کړې چې د خپلو معتادینو درملنه په کور کې وکړي، خو طبي ډاکټران په کور کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتاد درملنه خطرناکه بولي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټر بریالی میوندبال وایي که د معتاد اراز د ډاکټر لخوا دقیق ونه کتل شي او څارنه ونه شي، کېدای شي چې معتاد مړ شي.
نشې توکو د پریښدلو اعراض مدیریت کول ډیر سخت کار دی، هغه په کور کې امکان نه لري. دا خلک اسهالات ورکوي، دلبدي ورکوي، سخت شدید دردونه ورکوي، کوم فشار ټیټیږي، فشار جګیږي، نو دا په کور کې امکان نه لري. دا باید په یو سنټر کې تداوی شي، حتی په سنټرو کې کله کله داسې حالت سره مخ کیږي چې هلته نه کابو کیږي او مجبور کیږي څوک چې بل ځای ته بل سنټر ته ولیږي، خصوصا هغه ناروغان چې زموږه ناروغي ورسره ولري.
د معتادینو د درملنې د روغتیایي مرکزونو امکانات په داسې حال کې کمیږي چې په دې وروستیو کې ډیر متخصص ډاکټران له افغانستان څخه وتلي او د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د مسلکي ظرفیت په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي په کورونو کې د ډاکټر له مشورې پرته د معتادینو درملنه خطرناک کار دی.
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟ په یو دو څوک نه موتاديږي. دادا سي مردار شي دای چې په یو دو دي سړی موتات کیږي. دا بیا چا ویلا؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی، پودر ما وها سر سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. ارواپوهان وایي چې په یو کورنۍ کې د پلار ترڅنګ مور هم مسولیت لري چې خپل اولادونه وساري او له نشو څخه خیره وګرځوي. دا چې مور باید د کورنۍ کوم غړي ته ډیر پام وکړي چې په نشو اخته نشي، او له نشو څخه د خپل اولادونو د وقایې په برخه کې د چا او څه چې مرستې ته اړتیا لري، په دې اړه مې لاغلي فوزیه وردک سره مرکه کړي. او په پایل کې مې پوښتلې چې مور له نشو څخه د اولادونو د ساتنې په برخه کې څه مسؤلیتونه لري.
بله، مور باید اول قدم کې رسیدلې وي په هر بخش کې، د اولاد په تربیه کې، د کورنۍ په ارتباطاتو کې. موږ مشکل د دې نه شروع کېږي چې خاوند او ښځه وي په خپلو منځو کې مثلا ډېری نزاکتونه دوی نه مراعتوي، منازعات وي په خپلو منځو کې، سرنخني هغه وړې تشویقېږي، داسې یو مشکل غوندې یو شوک ورته پیدا کېږي. یو بله خبره مهمه دا ده چې مور باید بې مسؤلیته نه وي. دغه نه وي چې اولاد مې وځي، اولاد مې چېرته وځي، اولاد مې د چا سره کښېني. اولاد باید موږ نظارت کړو چې کودکستان په تعقیب کې کوو، همدغسې ورو ورو په مکتب کې، مدرسې کې، لا اقل دا بکسه یې موږ تلاشي کړو په هره ورځ چې دوی وکسو چې دوی په کوم حساب سره ده، چې هېڅ نه وي هفتې کې ورې موږ په همغه کودکستان وي، مکتب وي، مدرسه وي، هر چیرې چې دوی ارتباطات ولري همهغلته موږ په جریان کې وو چې د دوی حاضري منظمه ده، نه ده دا د چا سره ګرځي، چا سره یې ناسته ولاړه ده. مور یې په هر حساب نه پوهېږي که کوی یو بوی کې تغییرات راشي، په یوزلسهې کې تغییرات راشي، په خوراک کې تغییرات راشي، په خوب کې تغییر راشي. هغه باید سل په سلو کې متوجه د اولاد اوسي چې اولاد کې مې دا تغییر راغی، دا ویلې بتمن هغه دلیل باید پیدا کړي. اصلا اول کې باید دا موقع اولاد ته ویر نه کړي چې اولاد یې په دوو لیارو کې تشویق شي.
یو مور باید د کورنۍ کومو غړو ته پام وکړي چې په نشو اخته نه شي.
مشر اولاد ته باید ته خاص سم په صحې طریقې سره ته تربیه ورکړي، ځکه چې که مشر اولاد دې ښه یا نور هم ته نه یا هغې نه یو عبرات اخلي، نور ورو ورو ته نه تشویقېږي. او دې تر څنګ خو موږ خو اولاد کې هم فرق وي، یو لکه پویه لري، یو یې نه لري، یو څه مشکل لري. خو په دغه کې باید موږ متوجه شو کوم چې ډېر متضرر وي، مثلا شبنشینیان کې یا د ملګرتیا او ډېر شوقي وي، د درس لقامن نه وي، ډېر داسې دې خواته یې خواته ګرځي، هغوی ته باید موږ ډېر متوجه
ځینې ځوانان کور ته معتاد میلمانه راولي او یا له معتادینو سره میلمانه کیږي او په دې ډول په نشو اخته کیږي، په دې اړه باید مور څه وکړي؟
دا د ماما کور، کاکا کور، اما کور، دغه دا شبنشینیانې اصلي منشاه یې همدغه ده چې راغلې ملګري دې راوستو، همهغه ملګریو کې د طبعا یو نه یو خو به همدغه کار کوي، چې دا هېڅ نه وي، دا سرچشمه یې پان ده، یې پان نه شروع تر سګرټو پسې ورو ورو پسې چارسو تاریاکو همدغسې پسې ډېرو غټو خانو ته رسېږي. مور اجازه ورنه کړي له وړکېتوب اولاد داسې عادت کړي چې هغه خپل ځان سره یې اوسي تر څو چې عقل پخېږي. که یې بلم کې ته باید مستقیم متوجه د هغه ته اوسي چې دغه څه شی کې دا خبرې څه شی په باره کې غږېږي، ډېر باید ورته متوجه وي. په کور کې هم که څوک دې راشي مثلا اتاق بېل اتاق کې وي، دوی څه شی کې څه شی ورسره شته نشته، په هغې حصه کې ته باید حتما تلاشي وکړي چې څه شی ورسره ګیر نه شي.
د کورنۍ ځینې مشران د خپلو اولادونو په مخ کې نشه کوي، دا کار د کورنۍ پر غړو څه ناوړه اغېزې لري؟
دا موږ دومره بدبختي چې دي، دغه هغه ده چې کور مشر د کور پلار جګېږي، لکه وړه اولاد ته یې پیسې ورکوي چې ته ماته سګرټ راوړه، ته ماته دا وکه وکه. طبعا دا خو یوه جنبه د تشویقي دي اولادو ته، اولادونه خو پوهېږي چې دا خو والا ښه کار ده، نو چې موږ مشران دا کار کوي خو موږ یې نو چې شته ونه کړو. دا خو اولین بدبختي چې دی د موږ د دغې نه شروع کېږي. تاسو په کور کې هېڅ وخت د اولادو په مخ کې دغه نشې میشه و مه کوئ. د مور داسې مسؤلیت ده چې هرې خوا نه باید دا کنټرول ولري. دومره هغه چا خبره اداره او کنټرول میوي چې څوک رام شي هغه په خپل اختیار کار ونه کړي، یا مثلا خپل کور کې خاوند میوي زه هغه باید پرې نه دم دې کار ته چې نه نشه وکړي، اتې عادي یو پان یو سګرټ دغه ته موږ باید پرې نه ږدو.
کله کله د کور مشره ښځه وي، هغه څنګه په کور کې د نشو مخه نیولی شي؟
ښځه مسؤلیت لري، پلار خو وځي، خاوند یې وځي، په یوې غریبۍ پسې هغه خو دومره په جریان کې نه وي. دلته ښځه په دې رول لري چې اولادونه د دې د لاس تر لاندې تربیه کېږي. ښځه باید هره خوا کنټرول کړي چې اولاد مې په کوم حساب سره ده، نه دا په دې خاطر چې زه ودرېږه، زه په پلار وروسپارم چې پلار دغه اولادونه مې ښه تربیه کړي. ښځه اصلا مسؤلیت د ښځې ده، د کور په حساب کې ښځه باید خپل اولاد تعقیب کړي مخکې له دې چې په اولاد کې کوم تغییر راشي. هغه باید پوه کړي مثلا مواد مخدرو په که هغوی ته معلومات ورکړي. او بل یو مشکل چې موږ خلګې لرو، مور چې وي د پلار نه هر مشکل چې وي هغه یې پټوي، په دې خاطر پټوي چې که زه دغه یا مې لور یا مې زوی ورته افشا کړم نو پلار به ووایي، پلار به ورته په غوسې شي. او په حقیقت کې دا ډېره سخته سهوه موږ کوو، په دې خاطر سهوه کوو چې ښځه او مېړه خو یو د بل سره هم نظره باید وي، د یو بل په مشورې مخ ته لاړ شي. که چېرته مور په خپل اولاد باندې مشکوک شي چې دا په نشه یي توکو باندې اخته شوی، نو خبره باید پټه نه کی کچېره پټه کړه خو بیا راځي پسې دوام ورکوي او سرحد پسې 400 تریاک او هیروئین او دوه ترسیږي
یو مور د چا او څه شي مرسته ته اړتیا لري چې په کور کې د نشو مخه ونیسي
ایو امور باید اول قدم که خپل مطالعه ولری په مواد مخدر او کیزان ته پووی او دویم قدم که باید خپل خوان سره نظر وي یغه نمراست او کومک غوړي دغه مشوره او غوړي د ستنه ځان احساس نه کی په هر مشکل باید یغه سره شریک کی او په دریم قدم که دا باید قوي روانشناس سره ارتباط ولری میشه هغه مشورو ته پامونی سو ترڅو خپل اولادونه د دې بدبختی د دې نشینه په امن کې وساتي
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو په مرکه کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي د نشو څخه د مخنیوي په برخه کې د مور نقش تر هر چا مهم دی
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په ورزش پورې تړلې مدني ټولنې څومره د احتیاط مخنیولی شي؟ په دې اړه به د یو مدني فعال حکمت الله خبرې واورو
په عموم کې هر پروګرام چې نیسو یو هدف مو دا دی چې موږ خلکو ته پیغام ورکړو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې یوازینی ښه حل لاره ده که چیرې څوک ورزش کوي هغه بیا هېڅکله هم د احتیاط سره نه مخ کیږي او کله چې احتیاط او ورزش دواړه مطرح کیږي د دې دوه لارو څخه به یوه لاره غوره کیږي یعنې که یو څوک په نشه توکو اخته وي هغه بیا ورزش نسي کولی نو هغه کسان چې ورزش کوي هغه معلومه خبره د چې د نشي توکو سره لري یا پاسیله نیسي او یا هم نه پاخته کیږي نو موږ هر لوبه چې کوو هر پروګرام چې وي اولنی پیغام د احتیاط پر ضد باندې وي چې دا باید ونه شي او دا تاوان کوي ورزش ته بالخصوص د انسان بدن ته
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1296 منځنۍ څپو خبري او اوس ته خاطرې وارده ته کاپیسا ولایت اتیوس کلن خانغه په کندهار پوهنتون کې زده کړې کولې چې په نشو اخته سو او په پوهنتون ځنی پاتې سو خانغه چې په انګریزي باندې رواني خبري کولای شي وایي چې په یو خصوصي ساختماني شرکت کې کار کاوه خو د نشو عمله له کار څخه وشړل سو دا چې خانغه ولی او څنګه په نشو اخته سو او د نشول عمل له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړې ده
ما په ګلوبل کې مدګي ویلې نو دلته مې شرکت کې کار کوو شه د ظفر په نامو نو هلته بدلل مې سنوکر گیم تا یو نفر مې هلته انډیوال شو ها هغه سره ما گیم وخه یو ورځ سنوکر کلب نه چروا وتلو دته ما ویلې معلومات سره زی هغه ویلې هو چې کله اتاق ته راغلو زه لګیا وم ته ریاضي سوال مې حلو چې دا نه چاو کافی وي او شان راو کړل کوټه راو کړل مل دا چې دی ډاکټر هغه ویل دا پودر د چیو هي اخته نه کیږي نو ماته ویل وهي مال هو چې دوه دوه درې دوه موسک دا بدن می ډیر آرام شو کا یو هفته را سره راغیل ته یو هفته نه بعد بل ورځ دانو درې نی وجی روان ما کورس ته دی سی کورس می ویل خان چې دا بدن می مړ درد کوي د سیو رقم مرزي په ځان کې پیدا شوی چې کوم ور منو ولیدلې مال خام خان د دې مواد تاثیر ده د چا غزين مواد رسل ما ته معلوم یو ځان سلګونی وخت لړ مغزين مواد را وخصل دغه ملک لک سکلپ سي په اول کال کې پانتون کې و مخه 15 سمبولیم په کندار کې پانتون شروع شو التما پانتون ویلې یو کال وروسته نه ده نو بس مون شو کولې چې درس مخته یې سم مخه دوه درې مزمنه کې مناکام پات کېدلم مشورو را سره غي و راځه وای وس ذکر ته مزام سي بس ډیر جګرخونه شو ما پانتون تم لاړم نه خپل کتابونه راټول نه کړم اما سره غلم کوړه چې کوړه راغلم هله تلاب سي جګرخونه شو ما مواد مسکل ما بغونه پیدا کولې فا چې په نه نشته مصرف سم نو چې کوم ډیر مجبور شو ما نو خپل ورو نو یو لک دوه لک روپۍ پټې کړې یو خاطه ولاړم چې کله واخ خلاص سي راغلم ډیر مې خپل مور خپل کړې دا شډوب کوټي کې وساتنه غا زرګوم مې تنه واخ سغلته مسلګون کې خو نو بس لاړم ایران ته پیران کې نورم بس د مواد توجه سولل ته نور زیات وره د ورځې مې 8000 تومان اخستل 25000 په یو ګرام پودر واخستل او 10000 په مې نیم ګرام شاو واخستل دا وز ما خسته یې نشي ترسیدل بس نو یو ورځ دلته یو ورځ دلته یو 12000 لسکاله کې چې کله ورځ نه پخته شوی ما خو ورځ مینه بلې شیشه او چرس دا چې دی مثلا ها دا د سړی اعصاب توان کوي دوه داس خاص تکلیفات پیدا کړي اوس دا تاسو سره لګي خبرې کوم یو ځای ته ورسېدل په خبرو کې هغه موضوع نه لري شي او هغه خو تکلیف را پیدا کړی دا شیشه چې درس لیونتو دا لري ښا نو زه به د شپې وته لوم نو به چاته په څه کې نو به بل څه کې وسړی سپینسترګي کې ښا غټ رنګیالګي به مې کاغل هلته به مې په ګلدانیانو کښې مې ایښودل هغه به سهار ته وچوښه نو زه به مور هره ورځ نه ده راته ویل وې پلاني زیارت ته لاړ شه پستاني زیارت ته لاړ شه زیارتو ته به یې لېږلم دولس دیارلس کاله کېږي زه نشه کومه تقریباً په دا دولس کلو کښې عمر یو پنځلس لکه افغانۍ په نشه باندې مصرف کړي دي مونږ شپږ ورونه وي په زل د خدای ده ښه نو چې هغه وړکې توکي دا نور ورونو سره ما ځان مقایسه کوو د نورو ورونو نه تکړه وم ښه سل فیصده عمه پوهنتون ویلی وو که چېرته ما نشه نه وه کړې ښه
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو په خاطره کې مو واورېدل چې له خان آغا څخه د نشې له امله پوهنتون پاتې شو
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید یوه بهرني هیواد ته د زده کړو لپاره ځي او له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي خو څو میاشتې وروسته د جاوید د پلار یو انډیوال په روغتون کې جاوید په ډیر بد حالت کې ویني دا چې جاوید ولې د زده کړو لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده دا به په ډرامه کې واورو
جاوید زویا کلونه کلونه مې دا ارمان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي تحصیل وکړي بېرته راشي او خپل وطن ته خدمت وکړي
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کېږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي
پلاره ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې زویا دا یو چانس دی هر چا ته په لاس نه ورځي له هرې دقیقې څخه یې کار واخله باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي
جاوید جان زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی شکر په هر څه پوهېږي انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پې لوړې شي
خدای دې وکړي چې سترګې مو پې لوړې شي بې غمه اوسه پلاره درسونو ته به ډېر پام کوم
زویه ما خو تر اوسه ستا بېلتون او مسافري نه ده لیدلې ستا هره شپه مسافري به راباندې یو کال شي من مې راوه کله کله ځان وهه
مورې هېڅ اندېښنه مه کوه تاسې به څنګه یې روم ها د جاوید مورې د جاوید بکس تیار دی
هو دا دی تیار دی
زویا څه شی خو به دې کم نه وي هر څه تیار دي هو پلاره هر څه برابر دي چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کېږي داسې نه وي چې د تیارې د پرواز وخت درنه تیر شي هغه دی ټیکسي هم ارنونه وهي چې ناوخته نه شي
ښه پلاره نو د خدای په امان راک لاسونه دي چې ښکلې کړم
ژوندی اوسي زویه په مخه دې ښه په خیر لاړ شي
مورې د خدای په امان
خدای دې مړ شه بچیه راشه چې ښکل دې کړم
راک لاسونه دي
په خدای مې سپارلی یې په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا خپل درسونه دې وایه
سمه ده مورې د خدای په امان زه لاړم نور
په مخه دې ښه زویه
خدای دې مړ شه زویه په خیر لاړ شي
وا سړیه څه چورتونه وهې
جاوید ته چورت وړی
ولې
په لومړیو وختو کې ډېر خوشحاله و چې خارج ته ځي خو نن چندان خوشحاله نه ښکارېده
هلک دی تر اوسه یې مسافري نه وه لیدلې له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه به خفه و
نه ښځې داسې نه ده د نن خبره نه ده د سفر د اسنادونو اخري کارونه یې ما ورته خلاص کړه خپله یې چندان زړه نه غوښتل یوه او بله پلمه به یې کوله
بس الله دې خیر کړي
آمین
ته ودرېږه دا څه ډول ناروغان دي
ډاکټر صاحب دا هغه بېکوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي چې یخنۍ مړه نه کړي
ته را دې خواکه دا یو ناروغ
دا دی ډاکټر صاحب
والکه ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې
هو ډاکټر صاحب زه جاوید یم
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې
هو په تحصیل پسې تلم خو پاتې شوم
ولې پاتې شوې
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی ما ویل د غم لړل نشي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شول زه به څه جواب ورکوم؟ نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درسه پاتې شوم، ما ته له خپله لاسه راپېښه ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. ته خدای پامان.
د زهرو کاروان.